سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت وکړ. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. افغانستان او پاکستان کې د شوې زلزلې د مړو شو کسانو شمیر دیار لسو ته پورته شو. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي د اختر پک چاشپک 0.5 درجه د زلزلې لکټر لگا نه تنه په پاکستان او څلور نور په افغانستان کې وشل دي. د عبدالبصیر په نوم د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکی او څلور ماشومان یې د دغې زلزلې کې ټپیان او درې میاشتنۍ ماشومه لور یې مړه شوې ده. هغې ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا د جیولوژي مرکز د زلزلې مرکز د هندوکش غرونه یاد کړی دي. افغانستان او پاکستان کې لسګونه کسان د تیرې شپې زلزلې کې ټپیان شوي هم دي، خو دا ارقام لا کره ورستی نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د روژې میاشتې د رارسېدو له کبله د ټولې نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغې نن چهارشنبه په یوه ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفادې په ټوله نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره باید کار وشي. هغه وویل
I join everyone observing Ramadan to call for peace, mutual respect and solidarity.
ز له ټولو هغه کسانو سره یو ځای چروژنیسی د سولې متقابل درناوی او پیوستون غکوم. موږ باید لدی مبارک میاشت الهام واخلو او په ټوله نړۍ کې د عدالت او انصاف لپاره کار وکړو. د سعودي عربستان چارواکو ویلي نن چهارشنبه د شبان ادیر شمه او سبا پنځشنبه دروژي اوله ورځ ده. د طالبانو حکومت وايي د کابل ښار احمد شاه بابا مینی په بوتخاک څلور لارې کې تیر شپه د دایښ پر یو پټنځای عملیات کړی دي. د طالبانو ویاند زبیولا مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه ویلي د عملیاتو کې د پټوکو د دایښ درې مهم غړي وژل شوي او وسلې او لاسي بمونه او نور وسایل ترې نیول شوي دي. مجاهد وړاندې لیکي دغو دایښ وسلوالو پلان درلود چې د روژې مبارک میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدسو ځایونو او ولسي وګړو دونه تر سره کړی. څومره وړاندې د ملګرو ملتونو یوې اڅېړنیزې ډلې ویلي وو افغانستان کې شاوخوا 3000 خو د ډلې امنیت اساسمان یو چارواکي اند شپږ زره دایښ اسرتیرو د موجودیت خبره کړې وه. طالبانو په دومره شمیر کې د دایښ غړو د موجودیت ادعا رد کړې ده او ویلي دي دایښ یو ګواښ دی خو ننګونه نه ده. او د افغانستان کم عمره لوبډله نن له سریلانکا سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره لوبډله د سریلانکا په وړاندې خپل دویمه سیالي ترسره کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت 3:30 بجې د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي. افغان لوبډله خپل نمړی سیالي له بنگلاديش څخه ګټلې وه. د ویلې د شهدا درې اړخیزي یو ورځنی سیالي به د رواني مارچ میاشتې تر 30 نیټې پورې دوام وکړي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د تیر شپې زلزلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې څلور تنه وژلي او شاوخوا 15 اویا تنه نورې ژوبل کړې دي. دا چې تازه جزئیات د دې زلزلې په اړه څه دي وړاندې په راپور کې به درته وایو. په افغانستان کې بیګانۍ زلزله چې د رختر په کچه 6.5 ثبت شوې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې څلور تنه پکې وژل شوي دي. موږ به په دې اړه باندې خبرې وکړو په شننه کې چې ولې په افغانستان او پاکستان کې زلزله شوی وه او د دې زلزلې ارتباط د هغې زلزلې سره چې په ترکیه او سوریه کې شوی وه څه ده دا به درته په تحلیل کې ولرو. همدارنګه د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې دوی له تاوتریخوالي لوږې او سوې استفادې سره مخ کوي. دا چې ولې طالبانو یو ځل بیا پر افغان نجونو د زده کړې بندیز ولګوه او په دې اړه نړیواله کې اندېښنې لري دا به هم درته په راپور کې ولرو. په بهرنیو مسایلو کې به بیا دې ته تم شو چې د چین ولسمشر شي جین پینګ مسکو ته خپل درې ورځنی سفر نن چهارشنبه پای ته ورسو. د شي د دې سفر لاسته راوړنې څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. بل دا چې نن د اوبو نړیواله ورځ ده. د اوبو متخصصان یو شمېر نور څېړنیز بنسټونه وایي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخت وچکالی تجربه کوي. دا چې دغه وچکالی به څومره پر دهقانانو اغېز وکړي دا به درته په یوه تفصیلي راپور کې ولرو. نور مطالب هم درسره لرو. ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه. د تیر شپې زلزلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې څلور تنه وژلي او شاوخوا پنځه اویا تنه نور ژوبل کړي دي. د طالبانو حکومت امنیتي وزارت ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په کابل، تخار او لغمان ولایتونو کې وژل شوي دي. سنا کاکړ همدا شېبه سره په سټوډیو کې وصل شوې. سنا جانې، ستړي مشه که تاسو راته د دغې زلزلې د وژل شو همدارنګه د ژوبل شو کسانو ارقام او د چې تازه په دې زلزله کې نور څه جزئیات ورکړل شوي که موږ سره شریک کړئ. فکر کوم چې د سنا جانې اړیکه پرې شوه. زموږ همکار به تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې هغوی بیرته د سټډیو سره وصل کړي او موږ ورنه په دې اړه چې د تېرې شپې زلزلې په افغانستان کې او په بیلابیلو سیمو کې څلور تنه وژلي وو او شاوخوا پنځه اویا تنه نور ژوبل کړي وو. د طالبانو حکومت امیر روغتیا وزارت ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په کابل، تخار او لغمان ولایتونو کې ژوبل شوي دي. د طالبانو حکومت به پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت رسنیو ته په یوه لیګل ویډیو کې ویلي چې د دې زلزلې دته چې مرکزی د بدخشان ولایت په یفتگان ولسوالۍ کې و تاریخ تر پکچا 15.8 او جوړوالی 120 کیلومتر و. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې چې د افغانستان په وو ولایتونو کې شوې شاوخوا 3 کورونه په بشپړ یا جزئي ډول ویجاړ شوي او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. یو شمېر زلزله ځپلو هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې زلزله کې دوی ته د سر او مال زیان وختی دی. سنا کاکړ بیرته وصل شوي. سنا جانې، ستړي مشې که د دې زلزلې په اړه جزئیات راکړئ.
همون وخت خی فریده جانې، مخکې له دې چې راپور فایل کړم دا باید ووایم چې شاوخوا 15 مخکې د زلزلې یو تکان بیا هم د هند ساتنی نه د دې خارې وښوروه چې د نورو جزئیاتو په اړه یې معلومات نشته. او څرنګه چې تاسو وویلي په افغانستان کې د تېرې شپې زلزلې په بېلو سیمو کې څلور تنه وژلي او شاوخوا 15 اویا تنه یې ژوبل کړي دي. لغمان ولایت حالت راغی، زلزله وشوه، ماشومان چیرې کړې او په لاتو کې دیوال ورباندې وغځېد، د خپل هم زخمي شو او یو زوی یو دوه لورګانې هم زخمي شو او یو درې میاشتې مې لورې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ورپسې هیلې د کابل ښار د 15 ناحیې اوسېدونکې ده او وایي چې د زلزلې له امله یې د کور چت او دیوالونه درزونه کړي او نورې چې خاورې جوړې تنفس کړي ورته تنفسي ستونزې هم پیدا شوې. د طالبانو حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت رسنیو ته په یوه سوري ویډیو پیغام کې ویلي چې د دغې زلزلې شدت چې مرکز یې د بدخشان په ینګان ولسوالۍ کې و، د ریشتر په کچه 15.8 او ژوروالی یې 120 کیلومتره و. د دغې وزارت معلوماتو له مخې په دې زلزله کې چې د افغانستان په اوو ولایتونو کې شوې شاوخوا 3 کورونه په بشپړ یا جزئي ډول ویجاړ شوي او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. پر افغانستان سربیره بیگانه زلزله پاکستان او هند هم پورولی دی. د طالبان حکومت دام د رفایان شرفه جامه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د مړو او ټپیانو د وروستي شمېرو په اړه وویل چې 15 تنه ټپیان شوي دي او 4 تنه شهیدان دي، چې د شهیدانو له جملې 2 تنه په تخار کې، یو په کابل کې او یو هم په لغمان کې و. او کاغذي ضمانتیا ته کړه چې دوی هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم د ټپیانو او وژل شویو شمېر معلوم کړي. په داسې حال کې ده چې په کلم په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزلې له امله زر کسان او زرګونه نور ټپیان شول. مننه.
ډېره زیاته مننه کور ودان. سنا کاکړ وه چې په افغانستان او پاکستان کې او دا چې څو شېبې وړاندې په هند کې هم د زلزلې ټکانونه شوي وو. په دې اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. همدې موضوع ته تمکې وګو. زموږ همکار اجمل تورمان د زلزلو د برخې له یو پوه انجینر ستانمیر زهیر سره په دې اړه مرکه کړې ده چې ولې په افغانستان او په نورو سیمو کې دا ډول ډول زلزلې په دغه وخت کې رامنځته کیږي؟
بیگانه زلزله مرکز په بدخشان کې وو، او بدخشان هغه ځای دی چې هلته درې پلیټونه، چې یو د روسیا پلیټ دی او بل یې خپل د هند پلیټ دی او بل د عربو پلیټ دی، دا درې واړه دغلته د لامبو په حال کې په حرکت کې وي. کله د نږدې کېدو او لرې کېدو په وخت کې دغلته یو انرژي پیدا کېږي، تولیدېږي، او د دغه انرژۍ نه دلته اکثر وخت زلزلې منځته راځي. د بیگانه زلزلې شدت شپږ نیمې درجې وو، دریختر په مقیاس باندې. دا ډول زلزلې په خوام راغلي دي او کېدای شي په راتلونکي کې هم راشي. اکثره د زلزلې مرکز ژوري، دا زیاتې ساحې لړزوي، او لکه بیگانه زلزلې تقریبا تر هند پورې او پاکستان او افغانستان او تاجکستان او دا ساحې ټولې ولړزولې. او ځینې زلزلې چې بیا مرکز یې ډېر ژور نه وي، سطحي وي، نو هغه تخریبات په خپل مرکز په شاوخوا کې زیاتې ویجاړې رامنځته کوي. نو د دې زلزلې مرکز ژور یو سرعت 8 کیلومتر ژورو، نو تخریبات شکر دی ډېر نه لري، او ولې ساحې زیاتې ولړزولې.
ښاغلی ظهیر، د زلزلې پر مهال لیدل شوي چې ډېری خلک ورختا کیږي، او همدغه ورختایی دوی ته ستونزې جوړوي. ستاسو په اند د زلزلې پر مهال باید څه وشي؟
دغسې حالاتو کې نو باید ډېره لویه حوصله ول باید پکار ده، چې خلک حوصله ولري د وتلو په وخت کې. او که هغه ځای کې چې د وتلو امکانات نه وي، محفوظ ځمکې، دا د کور در شیګان دي، دغه ځای کې ودرېږي. که چېرته میز یا چوکۍ وي، د هماغه لاندې باید هلته ځانونه پټ کاندي. که نور څه امکانات وي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي د وتو په وخت کې، په سر باندې څوک پاسه چشی راولېږي چې سر یې محفوظ وي. نو دغسې بعضې مسایل شته دی چې د زلزلې په وخت کې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
ظاهر صاحب، بیګا خلکو ټوله شپه په سرکونو تیره کړې، ځکه د دوی ترمنځ آوازه دا وه چې بله زلزله هم کیږي. په دې اړه که راته ووایي چې دا څومره ممکنه ده؟
دا چې د زلزلې وړاندوینه ناممکنه ده، همداسې هیڅوک نشي ویلی چې د زورور زلزلې وروسته به نورې زلزلې هم منځته راځي که نه به راځي. کېدای شي راشي، کېدای شي هیڅ را نه شي. یعنې دې اړه باندې تر اوسه پورې څوک پیشبینی نشي کولای. او دغه سیو تجربو دا هم ښودلې ده چې د هرې زورور زلزلې وروسته ځینې وخت غلط خبرونه اوازې خپرېږي، او چې بس دا د بله زلزله روانه ده او هلې د کورونه وځي. او په دغه اړو جوړ کې ډېر غله او دغه ډاکوان هم په کورونو نه وځي، او داسې غلاګانې کېږي، یعنې په زور دغسې اوازې اچوي. نو داسې کومه خاصه وړاندوینه څوک نه شي کولای چې زلزلې به راځي او د هرې لویې زلزلې وروسته نو باید موږ کورونه پرېږدو. کېدای شي راشي یا کېدای شي رانه شي.
اجمل تورمان و چې د پرونی زلزلې په اړه د انجینر سنمیر زهیر نظر پختلی و.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شئ.
بیا هم افغانستان کې تم کېږو. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې دوی له تاوتریخوالي، لوږې او سوء استفادې سره مخ کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې یو ورځ مخکې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې د طالبانو حکومت د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ، او نجونو ته بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورنه کړه، یو شمیر نړیوالو بنسټونو د طالبانو دا پریکړه خواشینونکې بللې. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړه دوی له تاوتریخوالي، لوږې او سوء استفادې سره مخ کړي دي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې چې تېره ورځ ناوخته یې خپره کړه ویلي، د دې تر څنګ د افغانستان نږدې نیمایي نفوس ګوښه کول ناسم او ناعادلانه کار دی، او دغه شان سیستماتیک تبعیض د دې هیواد پرمختګ او راتلونکي ټکنې کوي. یادې ادارې ټینګار کړی چې نجونې له زده کړو او تحصیل راګرځول د دوی په وړاندې ښکاره تبعیض او د دوی د کورنیو لپاره ځورونکي عمل دی چې د افغانستان لپاره به ناوړې پایلې ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې زده کړه د هر انسان بنسټیز او بشري حق بللی، او ټینګار یې کړی چې افغانستان د نړیوالو اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو د کنوانسیونونو د غړي د هیواد په توګه اړ دی، تر څو دا یقیني کړي چې هر وګړی زده کړو ته برابر لاسرسی لري. په همدې حال کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي ډیره خوشنونکې ده چې طالبانو یو وار بیا نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنکړه. یونیسف د طالبانو دا پریکړه د ښځو او نجونو د حقونو د تخریب بدمرغه پړاو بللې او په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د نجونو د منځنیو زده کړو د مخنیوي پریکړه ناعادلانه او د میلیونونو نجونو د تمې او هیلو خلاف ده. یونیسف ویلي ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو پریکړه د دوی په رواني حالت او روغتیا ناوړه اغېز کړی او دوی له هرې هغې افغان نجلۍ سره ولاړ دي چې له طالب چارواکو د زده کړو حق غواړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت 13 ورځ د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیل کړ، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته بیا هم اجازه ورنکړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. یو شمېر نجونې وایي تمه یې درلوده چې سږ کال به د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو اوس یې تقریبا د ټول عمر لپاره د زده کړو هیلې له خاورو سره خاورې شوې. د پلازمینې کابل دوه تنه اوسېدونکو مسعودي او حسنات ازادي راډیو ته وویل
نوی کال پیل شو، خو متاسفانه زموږ د ښوونځیو د پیل په اړه هیڅ کوم اقدام ونه شو. نو موږ ډېر خواشین شو په دې خبره چې ولې زموږ ښوونځي پیل نه شو. نه پوهېږو د طالبانو څه هدف لري چې زموږ ښوونځي نه پیل کوي.
موږ بیا ډېر ناهیل شو، زموږ هیلې بیا برباد شوې. نو فکر نه کوم زموږ هیواد یوازې نارینه او ترتیا ولري، دلته ښځې هم ژوند کوي. نو زه طالبان ډېره هیله کوم چې زموږ مکتبونه پرانیزي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د یوې مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل یو پیغام کې د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیز غندلې.
طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د قومي او جنسي تبعیض ترڅنګ د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار بندیز ته دوام ورکړ، تر دې چې د میرمنو په وړاندې په بشپړ ډول د زده کړو او کار دروازې وتړل شوې او دوی له سیاسته لرې شوې.
د احمد مسعود د څرګندونو په اړه مې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. یادونه ده چې طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ټینګولو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. د دې تر څنګ یې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان میرمنو په کار هم کلک بندیز لګولې. طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز لنډمهاله بللې او ویلي دي چې په دې اړه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تېرېدو لا هم د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلې دي.
azadiradio.com
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د چین ولسمشر شی جین پینګ مسکو ته خپل درې ورځنی سفر نن چهارشنبه پای ته ورسو. نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د ستراتیژیکي همکارۍ یو لړ سندونه هم لاسلیک کړي. تفصیل د سدلودین اورو.
د چین ولسمشر داسې مهال مسکو ته درې ورځنی سفر پای ته ورسو چې روسیا پر اوکراین د یرغل له کبله له ژورېدونکې نړیوالې انزوا سره مخامخ ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کرملن کې د خبرو پر مهال له شی جین پینګ سره خبرې بریالۍ او رغونکې یادې کړې. د چین ولسمشر بیا ویلي روسیې سره په لاسلیک شوو هوکړو کې یوه هغه یې د پیکینګ او مسکو ترمنځ د همکارۍ د نوي څپرکې ده. شی جین پینګ له پوتین سره تر خبرو وروسته پرون د مارچ په 1 وویل موږ د ستراتیژیکې ملګرتیا او دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا یوه اعلامیه لاسلیک کړه، هغه اړیکې چې د ده په وینا نوي پړاو ته داخليږي. روسیې او چین د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د مسکو له یرغل څو اونۍ وړاندې د نامحدود ملګرتیا تړون هم لاسلیک کړ. دا تړون پیکینګ ته د ولادیمیر پوتین د هغه سفر پر مهال لاسلیک شو چې د اولمپیکي لوبو پرانیست ته ورغلی و. د چین ولسمشر د اوکراین د جګړې په اړه هم خپل دریځ روښانه کړ او وی ویل هیواد یې د دغه جګړې د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي. شی جین پینګ ویل چین د اوکراین د جګړې په تړاو بې پلوه دریځ لري او تل د سولې او ډیالوګ پلوي کوي. شی جین پینګ مسکو ته تر سفر مخکې د اوکراین او روسیې ترمنځ جوړجاړي ته د سولې او پلان هم وړاندیز کړی چې اوکراین کې اوربند هم پکې شامل دی. لویدیځو هیوادونو د چین دغه پلان رد کړی او چین د روسیې په پلوي تورن کړی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي چین د دغه جګړې په تړاو بې طرفانه دریځ نه لري. مسکو ته د چین د ولسمشر د سفر پر مهال د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل دوی اندېښنه لري چې ممکن چین روسیې ته وژونکې وسلې ورکړي. جان کربی هم خبریالانو ته ویلي د روسیې او چین د ولسمشرانو د ملاقات پر مهال دا ښکاره معلومېده چې پوتین هیله لري چین ورته وژونکې وسلې ورکړي. سپینې ماڼۍ وایي دوی د دې لپاره په اوکراین کې د اوربند لپاره د چین وړاندیز رد کړی چې په خبره یې دا اوربند به مسکو ته فرصت ورکړي چې د خپلو جنګي سرچینو تشې ډکې کړي. دغه اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ ویلي داسې شواهد نشته چې وښیي چین مسکو ته درنې وسلې ورکوي.
د اوبو متخصصان یو شمیر څېړنیز بنسټونه وایي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخت وچکالی تجربه کوي. ازادي راډیو هم موندلی چې د افغانستان جنوبي لویدیز او سویل لویدیز سیمې عملا له وچکالۍ رنځوړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د جنوبي ولایت اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د محمد نعیم د ژورې څا توربین دی چې د ځمکې له تله اوبه راباسي او د هغه ځمکې خړوبوي. شاوخوا 50 کلن محمد نعیم وایي وجری به ځمکه لري چې د خړوبولو لپاره یې همدا یوه لاره ورته پاته ده.
اوس دا وچکالي څه ده؟ اسف یوه برمه خو هغه ده، یوه هغه ده، هغه خو په مخ ټکې وچ سویا نو دغه کې څخه دا دي اوس وچ دي.
نوموړی وایي ځمکې ته نږدې دوه نورې برمې یا ژورې څاګانې وچې شوې او دا یې اړ شوی چې درېیمه څا وباسي، هغه څا چې ډېرې کمې اوبه ترې راوځي. محمد نعیم وایي که دغه څا هم ور وچېږي دای او شاوخوا کلیوال به یې د کډې بارولو ته اړ شي.
د خوراک اوبه لا نه لرو، د خوراک اوبه نشته. په تکلیف دغونی په تکلیف یو چې دغه ځاګې ته اوس ولاړې چې کډې جن بارکو 15 شپږ وجرې به مځکه ده. په دغه وجرې به مځکې موږ اویا مانه غنم جن وخت دغه وچکالي خوا په هغه وخت کې چې اوبه وې 2 انچه 3 انچه دغه ځاګې سما 15 خورواره مخیستې، 6 خورواره مې مخیستې، 8 خورواره مې مخیستې.
په همدې ترینکوټ کې یو بل بزګر هم د زړه غوټې راته خلاصې کړې او وی ویل سکه لید وچکالی لکباله په زمکه کې هیڅ هم ندی کړلی او د پولی ټاک تناس دی.
اجم چولاده صفت خار د کړی وسدونکم یو جکانم شته نه خو نشاش کال دی جسمه وروره زبدې در توامه چې پروش کام یو لږ ماش کړلی و شاش کام نجباری کړلی دی نه ماش کړی هیڅ شی منه دی کړلی پرمزه کوم سپیره بادونه چلی هیڅ شی مم نه دی پکړلی په ټول والي کې د دوه پلو وبنسته چې مش ساده یو دوه پلی بندي په بوکو نو موږ د وبو د ستنز سره باغونه شجه بس نیم خوش کجه دو چه دو پا حالات کجه.
ده افغانستان پا اکثر و سیمو پا زنگلی توگه جنوب لویدیز او جنوب لویدیز که ده زمکه سر اوبو ده کموالی لکبل خلکو پا پراخ توگه ده جور و چاگانو کندلو تا مخه کرده. زنی خلق پا ماشین خوگانش میر نور بیا ده المریض و هندارو پا وسیله ده زمکه لانده او براباسی. فضل رحیم د کندهار د لوی رباط سیمه اوسیدونکو دی. دای وایي د کلی خلک د کرنې څه چې اند څخاق لپاره اوبه نه لري. فضل رحیم وایي د لوی رباط سلګونو اوسیدونکو په ټانکرونو کې له یوې بلې سیمه اوبه وړي او د ژوند اړتیاوې پرې پوره کوي.
د کندهار ولایت لوی رباط سیمه اوسیدونکو نو دلته ډېر زیات وچکالی راغلی. د دلته په خواږه مزه اوبه چې ولې تقریبا پر 1 غزه 6 غزه ولې نو اوس هغه لوړه سیمه چې ده دا لګټ سیمه ورته وایي دغه سیمه مکمله بابلی اوسېږي. اوبه نشته، خلک اوس په ټانکۍ د دې اوبه وړي نوړي علاقه اوبه اوسېږي.
د وچکالۍ شکایتونه او له امله یې د خلکو د ژوند د ستونزمنېدو پېښې پراخې دي. په افغانستان کې د وچکالۍ ډېره بیه ځکه ولس پرې کوي چې د نړیوال بانک د یو راپور له مخې شاوخوا 70% افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي او د اکثرو هغو د ژوند تکیه پر کرنې او مالدارۍ ده. د تر ځمکې لاندې اوبو کچه په پلازمینه کابل او شاوخوا ولایتونو لکه لوګر، میدان وردګو، غزنی، پروان او کاپیسا کې هم ښکته شوې. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي چې تیر 2021 کال کې د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 2 متره ښکته تللې. د ځمکې لاندې اوبه په مستقیم ډول د ځمکې مخ اوبو سره اړیکه لري، هغه داسې چې که په هره اندازه د ځمکې له لاندې اوبه راوځي په هماغه اندازه اوبه باید بیرته ځمکې ته جذب شي. د اوبو د تنظیم اداره د بیلګې په ډول د کابل یادونه کوي چې په کال کې وګړي 100 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفوي، خو په خبره یې د دغه لګښت یوازې نیمایي اندازه بیرته ځمکې ته جذبیږي. په افغانستان کې بیا په تیرو 2 لسیزو کې دغه تعادل په اکثرو سیمو کې نه دی ساتل شوی. د اوبو متخصصان وایي دغلته د ځمکې لاندې اوبه بې درېغه مصرفیږي، خو بیرته ډېره کمه اندازه اوبه ځمکې لاندې ته جذبیږي. همدغه د تعادل نشتون په نړیواله کچه اقلیمی بدلون د ځمکې د کورې تودوخه او د بارانونو او واورو کمښت هغه لاملونه دي چې د ځمکې لاندې اوبه یې کمی کړي دي. د اوبو متخصصان د ځمکې لاندې اوبو کمښت اندېښمن دي او وایي که یې مخنیوي ته احتیاطي تدبیرونه وننیول شي لرې نه ده چې د ځمکې لاندې اوبه یو مخ وچې شي. په جرمني کې میشت د افغانستان د اوبو یو متخصص عاصم معیار وایي د حکومتونو دنده ده چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې د وړو او لویو پروژو له لارې بډایه وساتي. خاغلی معیار ازادۍ راډیو ته وویل که د طالبانو حکومت له بودیجوي پلوه د اوبو د کنټرول او مدیریت د لویو پروژو وس نه لري، باید وړو پروژو ته پام واړوي چې هغه د اوبو واړه بندونه او ډنډونه دي. د نوموړي په باور همدا واړه ډنډونه او بندونه جوړول د باران او واورې اوبه زیرمه کوي چې ان ترې بزګران استفاده کولی شي او ان د ځمکې لاندې په اسانه جذبیږي. معیار وایي د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د بډایه ساتلو لپاره باید د برمو او ژورو څاګانو استفاده هم محدود شي.
د ځمکې لاندې اوبه یو عامه شتمني ده، یعنې په دوی کې ټول حق لري، یو شان حق لري تر څو د هغې څخه په مساویانه او عادلانه ډول کار واخلي. خو په وروستیو وختونو کې ځینو کسانو د برمو په ایستلو سره هغه انحصاري کړي دي په حساب، یعنې یو کس د هغې څخه ګټه اخلي او نور کسانو کویان یا څاګانې دا شی وچوي. دغه ډول کارونو مخنیوی باید وشي.
د اوبو د کمښت او په وړاندې د ممکنه اقداماتو موضوع مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له وزارت سره شریکه کړه. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي دوی په لویه کچه د اوبو د مدیریت او کنټرول پروژې لري، خو په خبره یې دا مهال عملي کېدو ته پیسې نه لري.
د اورښت څخه ترلاسه کیدونکو اوبو راټولول او د ځمکې لاندې اوبو تغذیوي پروژو هم په پام کې شته، اما د بودیجوي محدودیتونو له امله زموږ ستراتیژیک پلانونه د پلي کېدو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د 2022 کال د نومبر میاشتې په نیمایي کې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون کانفرانس کې هم د اقلیم د بدلون او په وړاندې د حکومتونو د مسؤلیتونو په تړاو جدي بحثونه وشول. په دغه کانفرانس کې افغانستان هم له نړیوال اقلیمي بدلون متاثره هیواد وبلل شو، خو له دې سره سره یې د حکومت کوم استازی غونډې ته نه و غوښتل شوی. د اوبو د چارو متخصصان وایي اوس د حکومت د نیو علماو، ځوانانو، فعالانو او قومي مشرانو مسؤلیت دی چې خلکو ته ووایي په اوبو کې اسراف ونه کړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته السلام علیکم. ولار وجره روانه ده
دام رستون دو، یعنی ډلې چې دي بس د مور د مېریا چلن کوي، چا چا سړی ورته په ګوته کوي، هغه ته یې ورکوي چې د ماښام د نه لري هغه ته یې نه ورکوي، چې ټکټرانو مټران یې چلیږي یو چا ور وښوئ هغه ته یې ورکوي. نو دا زموږ ږغ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي چې دا اداره کم نه کوي، هغه مستحق خلکو ته دې ور ورسېږي، بیا ستونزه نشته پشکې. السلام علیکم.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام دام د طالبانو سمه دا غوښتنه چې د دې زنانه و مکتبونو علاقې بې مکتبه هېڅ ګزاره نه کېږي. افغانستان یو اسلامي ملک دی، هم دیني تعلیم غواړي هم عصري تعلیم غواړي. دیني تعلیم یې دا دی چې ملایان به وي، علما به وي، عصري تعلیم یې دا دی چې ډاکټر به وي، انجینر به وي، ټانکس به وي، پیلوټ به وي. دا څه چمپه کوي دوی؟ دا خو کوپري ملک نه دی چې یو تعلیم کوي. مولوی صاحب ورله تیاره نه شي چلوای، تیاره نشی جوړوي، ټانګ نشی جوړوي، پلوټ راول د مولوی صاحب کار نشی کوي، نکاح نشی تړای، د کوښنه په غوښ کې اذان نشی کوي. دا د هر شخص خپل وظیفه ده. اسلامي ملک دوی دواړه تعلیم غواړي، هم جنې تعلیم غواړي، نه دوی دوغه نری وي، نه دوی دوغه نی فکر وي. دا چې سبا دا ډاکټران مړ شي، دا ډاکټر د کمی خوای کیږي. دا تیاری ته چې دا اجان خېږي، دا زنانی چې ورسره د دې تلاشي څوکي پر پروتوکول باندې تلاشي څوکي، او وروره د خدای وو د قران ریمه دروړي پریجر دي مکتب دی ورې لکه د شریعت په نگاه کې خوندې ومن دي خپل حجاب کې خپل په حجابو کې دي خپل مکتب ته ځایونه دي سره ور برابر کې. نو په دې کې بل څه خبره ده؟ پاته یو امرسانی سو، امرسانی دوی یادای امرسانی هیڅ کله نه کیږي. د امرسانی معنا دا ده چې هغه هیڅ کله نه لکیږي، هیڅ کله نه لکی. نور نو وخت نه ضایع کوم، علامه ملس.
السلام علیکم. زه د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ د غزک وسیدونکی یم. زما له طالبانو څخه د ارزو ده او له دانورو مشرانو څخه مې د ارزو ده پاکستان له پښتنو څخه منظور پښتون له د ټولو څخه مې دا ارزو ده د پاکستان په جیل کې په مچ کې د خدای افغانان زنانه کشنیان ټول په میاستو میاستو ناست دي. نو غواړم چې دا خلک په جدي توګه باید غور وکړي، باید دا خلک راخلاص سي. دا څنګه حساب دی؟ دا څنګه مسلمانی ده؟
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دویمه نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې در ساعت زهرا کاروان پروګرام لرو، خو د دې پروګرام له اورېدو وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته. افغانستان او پاکستان کې د شوې زلزلې د مړو شو کسانو شمیر 1300 ته پورته شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکلې، د رښتر په کچه 6.5 درجې دغه زلزلې لک تر لګ نه هڅنه په پاکستان او سلور نور په افغانستان کې وژلې دي. د عبدالبصیر په نوم عبدالرحمن د علیشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکی او سلور ماشومان دغه زلزلې ټپیان او یو درې میاشتنی لوري ورسه وژلې ده. د امریکا د جیولوژي مرکز دغه زلزلې مرکز د هندوکش غرونه یاد کړی. افغانستان او پاکستان کې لزګونه کسان د تیر شپې زلزلې ټپیان کړي هم دي، خو دا ارقام لا کره ورستی نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د روژې میاشتې د رارسېدو له کبله د ټولې نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغه نن سهار چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفادې په ټوله نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره باید کار وشي. هغه زیاته کړه چې زه له ټولو هغو کسانو سره یو ځای چې روژه نیسي د سولې متقابل درناوي او پیوستون غږ کوم. هغه ویلي چې موږ باید له دې مبارکې میاشتې الهام واخلو او په ټوله نړۍ کې د عدالت او انصاف لپاره کار وکړو. د سعودي عربستان چارواکو ویلي نن چهارشنبه د شبان دیرشمه او سبا پنجشنبه د روژې اوله ورځ ده. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار احمد شاه بابا مینی بوتخاک څلور لارې کې تېره شپه د داعش پر یو پټنځای عملیات کړي دي. د طالبانو ویاند زبیلا مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه ویلي دغه عملیاتو کې د پټکو د داعش درې مهم غړي وژل شوي او وسلې او لاسي بمونه او نور وسایل ترې نیول شوي دي. مجاهد وړاندې لیکي دغه داعش وسلوالو پلان درلود چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدسو ځایونو او ولسي وګړو بریدونه ترسره کړي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو یوې څېړنیزې ډلې ویلي وو افغانستان کې شاوخوا 3000، خو د ډلې امنیت سازمان یو چارواکی هم د شپږ زرو داعش سرتیرو د موجودیت خبره کړې، هغه څه چې طالبانو هر وخت رد کړی دي. او د افغانستان کم عمره لوبډله نن له سریلانکا سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې د افغانستان د 13 کلونو کم عمره لوبډله د سریلانکا په وړاندې خپل دویمه سیالي ترسره کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت 3:30 بجې د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي. افغان لوبډلې خپل نمړی سیالي له بنگلاديش څخه ګټلې و.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشئی موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشئی موادو د کنټرول د هلو ظلم ملاتړ وکړي.
Afghanistan remains the largest source of illicit opium in the world.
Afghanistan o sampanani ke da tariyaqo tawlidawlo tar tulu lo esachne da.
Kebal lapur ke bawawri che Rozgan wilayat ke mutadin tar darmalan yurustan dekhmandi che de bekari la amala birta panashu akhtanisi.
په یو کار زمينه باید مشغول ته برابر اسي. په دې خاطر سره وایي چې د بیکار خدای بیزاره
دا چې له هغو ماشومانو سره سم رسته کولای شو چې له معتاد پلار او مور سره ژوند کوي. په دې اړه له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه لرو.
دا ماشوم په ډیر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي تر ډیر جګه سنو پر بعد دا اعتیاد به ورسره وي.
د عزیز آغا په نوم یو معتاد وایي کله چې معتاد شوم د کورنۍ او خلکو له شرمه مې وطن پریښود.
د وطن د کلي د کور د شرم څخه ما وطن پریښو. کوم وخت چې زه عملي سولم اولاد مې یېر دی، کور مې یېر دی، مور مې یېر، پلار مې یېر دی، ورونه مې وطن ځان مې یېر دی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
حاجی صاحب سمت خانه خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟ دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي؟ مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام تر څنګ په دې هیواد کې د کیمیاوي نشې موادو جوړول هم ډیر سوي دي. د دې بورډ په کلني راپور کې راغلي په افغانستان کې د هیروینو او ښیښې په ګډون د کیمیاوي نشې موادو جوړول د دې سبب سوي چې نړیوالو بازارونو ته د دې موادو قاچاق ډیر سي. له بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې باید د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې سي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
Implementation of international drug control treaties. We will now.
د هوت میاشتې پر 28 نیټه په ویانا کې د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ یا INBC شپږ شپېتمه غونډه جوړه شوه چې 15 ورځې یې دوام وکړ. د یادونې وړ ده چې دې غونډې ته په 2022 میلادي کال کې د نشې موادو د وضعیت په اړه کلنی راپور هم وړاندې سو. دا راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې هم کوکنار کرل سوي او د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډیر تریاک په افغانستان کې تولید سوي دي. د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشره میرمن جگجیت پاوادیا وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو د هڅو تر څنګ د موتاجونو د درملنې په برخه کې هم جدي مرستو ته اړتیا ده.
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسټ اوپیم ان د ورلد.
افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لویه سرچینه ده او په دې هېواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې هم د پام وړ ډیروالی راغلی دی. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کنټرول د اقداماتو ملاتړ وکړي تر څو د خلکو روغتیا ته پام وشي. INCB په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې پر ظرفیت لوړولو په تېره بیا د معتادینو ښځو پر درملنه ټینګار کوي.
Drugs, particularly women.
په ویانا کې د افغانستان نمائندګۍ دې غونډې ته په خپل بیانې کې وویل چې له د باندې څخه افغانستان ته د تیزابو یا پریکرسر قاچاق په دې هیواد کې د نشې موادو په تېره بیا د شیشې او هیروینو له جوړولو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې سږ کال د عقرب په میاشت کې راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي وه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 2.5% ډېر سوی دی، خو د طالبان حکومت هغه وخت دا ادعا وکړه چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت نشي موادو جوړول او قاچاق منع کړل. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګاډاویلی وایي باید په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د کموالي تر څنګ بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې هم برابرې سي.
د نشه یي موادو عرضه کول د پام وړ ډیروالی مومي. د کوکاینو کښت او تولید تر پخوا څو برابره ډیر شوی دی. د کوکنارو کښت په پخوانیو سیمو کې د ډیریدو په حال کې دی. د نشه یي موادو غوښتنه هم ډیریږي. هغه بزګران چې له نامشروع اقتصاد سره تړلي دي د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره بدیل کښت ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان نږدې یو کال پوره کیږي، خو په دې موده کې د طالبان حکومت د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې نه دي کړې. که څه هم په دې فرمان کې د ټولو نشې موادو جوړول او قاچاق منع سوي دي، خو ځینې راپورونه ښیي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د هیروینو او شیشې قاچاق ډیر سوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د نشې موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشه یي موادو د کنټرول د هلو ځلو ملاتړ وکړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې درملنه یې سوي اندېښمن دي او وایي که د کار زمینه ورته برابره نه شي په دې ولایت کې د نشه یي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدلو له امله به بیرته په نشو اخته سي. له دې ډلې څخه ځینې معتادین وایي د نشه تر پرېښودلو او کور ته تر ستنېدلو وروسته څو میاشتې تیرې سوې چې دوی د نشو د وختونو په ډول بېروزګاره دي. په روزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په وروستیو میاشتو کې په دې ولایت کې معتادین کم سوي، خو دا چارواکي زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله دا خطر ډېر سوی چې ځینې هغه معتادین بیرته په نشو اخته نسي چې یو ځل یې درملنه سوې ده. د موضوع نور جزیات په دې راپور کې واورو.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو ګو خزای، هغه ځای چې پخوا به دلته معتادین راټولېدل او نشې به یې کولې، خو دلته اوس هغه خلک راټول شوي چې نشه یې پرېښي ده. زین الله چې تازه د معتادینو په یو روغتیایي مرکز کې درملنه شوې ده، اندېښنه لري چې کیدای شي د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله له خپلو پخوانیو معتادو انډیوالانو سره ملګری او بیرته معتاد شي.
د یو کار زمینه باید موږ ټولو ته برابره سي. په دې خاطر سره وایي چې د بیکاره خدای بیزاره، نو د بیکارۍ څخه هر کار هر عمل هر فساد منځته راځي.
صدیق الله یو بل معتاد دی چې تر 15 کلنۍ نشې وروسته یې تازه درملنه شوې او په ترینکوټ ښار کې بیرته له خپلو دوستانو سره یوځای شوی دی. دی اندېښنه لري چې کیدای شي د نشې موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله بیرته د احتیاط په دام کې ونښلي.
کارونه چې موږ ته کار برابر شي ډېر بسي، چې کار نه وي نو کارونه څه خرابېږي. هر کار موږ زده دي شکر د خپل رب راځي.
د روزګان ولایت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت او نشې موادو د تولید منع کولو او همدارنګه د معتادینو راټولولو له لارې په دې ولایت کې معتادین کم شوي او اوس د معتادینو د درملنې مرکز ته لږ ناروغان ورځي. د روزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال مولوي فتح الله خان وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز روغتیایي خدمات دوام لري، خو د معتادینو شمېر ته په کتو سره د دې مرکز بسترونه کم دي. روزګان د افغانستان له هغو دوه ویشو ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار پکې کرل کېږي، او په وروستیو وختونو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په دې ولایت کې د روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله ځینې ښځې او ماشومان د درد آرامولو لپاره نشه یي مواد استعمالوي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکاری له امله بیرته په نشو اخته نسي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه میلاو کو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي هغه ماشومان ډیر زر او اسانه په نشو اخته کیږي چې مور او پلار یې نشیان وي. دا چې د دې ډول ماشومانو د معتاد کېدو امکانات ولې ډېر دي، د دې ډول ماشومانو نښې نښانې څه دي، له هغو ماشومانو سره څه مرسته کولای شو چې له معتاد پلار او مور سره ژوند کوي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار نشې د هغوی پر اولادونو کومې ناوړه اغېزې کوي.
یو ماشوم د خپل پلار او مور څخه لومړنۍ زده کړې پیل کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد اوسېږي، د هغه گفتار، رفتار او اخلاق پر ماشوم باندې مستقیمې اغېزې کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي، د هغه ماشوم IQ یا د بهره د حافظه به تر ټولو نه ضعیف وي، د ژبې بندوالی به لري، جسمي لحاظه به ډېر ضعیف وي. دا دغه ماشوم به ډیر لجباز وي، ځکه چې د مور او پلار عمر د معتاد په وخت کې په بد چلند سره تیر سوی ده، یا به هم مور یا پلار به خماري حالت کې وي او یا به هم د نشې په حالت کې وي، ځکه چې دغه ماشوم هم له هماغو دی نه متاثره ده چې د دوی په رواني لحاظ به هم ډیر تاثیر منفي وکړي، او دا ماشوم به له دغه پورتنۍ ستونزې چې ما نوم یې واخیستو له هغې سره به مل وي تل لپاره.
د مور او پلار احتیاط ولې پر ماشومانو ناوړه اغېزې کوي؟
ځکه په ماشومانو ناوړه اغېزه کوي چې والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغه د مصرف کولو لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نیشه او یا هم خمار وسیني، په نیشه که هم دوی بد اخلاقی کوي او په خماری که هم بد اخلاقی کوي، د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي. لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي، او دغه ماشومان چې والدین معتاد دی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د والدینو د احتیاط له امله یې روان متضرر شوی وي؟
د دوی به تحصیل او تعلیم که ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار که به د دوی ډېرې ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګر سنو پورې باید دغه احتیاط به ورسره وي، او نجوج به وي په ټولو عمراتو کې به تصمیم خپل نسي نیولی، ځان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم یا وی نه کړم، ځکه چې دغه ماشوم ټول ژوند د خپل د مور او پلار سره په داسې وخت کې تېر کړی چې مور او پلار یې معتاد دي، نو خامخا د احتیاط په وخت کې به د مور او پلار په منځ کې به ناخوالې راغلي. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع که به دی اضطراب و ترس داري، افسرده به وي، له دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
له هغو ماشومانو سره څه ډول مرسته کولای شو سي میندې او پلرونه یې نشیان وي تر څو دوی سالم پاتې سي؟
لومړی باید موږ هڅه وکړو چې د هغه مور او پلار والدین د تداوي مراکزو ته ویسو، ترڅو هغوی وکولی سي د خپل د ځان لپاره درملنه وکړي. که چیرې په دغه وخت کې موږ وکولی سو د ماشومانو لپاره یو مناسب چاپېریال محیط برابر کړو، یا هم تحصیلي او تعلیمي مراکزو ته هغوی ویسو، ترڅو د هغوی تعلیم هم اغېزمن سوی نه وي په دغه دوران کې، او د مور او پلار تداوي هم سوی وي. که چیرې ملن وروسته موږ ګورو چې والدین صحتمند دي، د ماشومانو یو ځای ول والدین سره مناسب کړ دي، که بیا هم موږ وینو چې د والدین په مواد مخدره باندې روغ دي او معتاد دي، بیا هم د ماشومانو بیلول والدین نه او هغې په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې ثبتول، هغې لپاره ځانګړې توجه کول، دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي، ترڅو هغه ماشومان په موادو باندې زر روغ دي نه شي او رواني و اجتماعي ستونزې هم ورته پیدا نه سي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان پر هاضمي سیستم څه ناوړه اغېزې لري؟ دا به ډاکټر وحیدالله کوشان راته ووایي.
هغه نشئی مواد چې د هضمي سیستم له لارې نه اخیستل کېږي، مثلا هغه تریاک دي، هغه خام چرس ده، هغه تابلیتونه دي چې هضمي سیستم له لارې نه اخیستل کېږي، هغه الکول ده چې کله داخل شي د خولې نه لیپازو امیلاز دا انزیم ده چې په خولې کې موجود ده، او کله چې ډوډۍ ژول کېږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري، چې معدې ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري، چې په کولمو کې داخل شي واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري، چې هغه جذبېږي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا تریاک، دغه لیپاز او میلر لمنځه وړي ده د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي په معده کې لړ معده باندې هم کوم انزایمونه چې هغه هم د رکود سره مواجه کوي غذا بدون دې نه چې ښه حل شي کولمو ته داخلیږي کله چې کولمو ته داخل شو چون ښه هضم شوی نه ده هلته ژر پرې صورت نه نیسي هغه انرژي ټول بیرته ځي غیرته موادو لرې نه بیرون خارجیږي د کې وجود غیر نرمال رشکي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د کندهار ولایت اوسیدونکی عزیز آغا سادات له شپږو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې شاعر دی او د هلمند په رود کې د یوه غمي په نوم یوه ناچاپه شعري ټول ګلري وایي چې د اعتیاد له امله شاعري راڅخه پاته شوي او تر معتاد کېدو وروسته مې یوازې دوه شعرونه لیکلي دي. تا چې سادات څنګه ولې معتاد شو دا به خپله د له خولې واورو.
دیني سبقان مې تر سولات هدایي پرې ویلي او تر څنګ یې شاعر یم. تقریبا یو 215 شعر مې په یو کتاب کې راغونډ کړي دي چې هغه کتاب یو غمی دی هلمند درود کې تر سرلیک لاندې دی. داسې یو څه ناڅه به څو معدود شعرونه به پر سپینو پاڼو باندې هم وي خو نو اوس هغه تعداد بیا زما صحیح دا سپینو پاڼو ده چې پر سپینو پاڼو زه څونه شعرونه لرم. شعر شاعري مې هم کوله. کور ته به چې راغلم مازګر موټر به مې ودروي دریشي به مې وایستله بیا به مې بېرته د کوره راوتلم مازګر د کورو څخه لیرې پالیزونه و دې پالیزو ته به تلم دوه درې کوچني زامن مې راسره وه. نو چا سره څه کوله؟ یو انډیواز زموږ د جملې څخه چې دا سره کښېنو دا نشینه زموږ دا په دې عمل باندې اخته دی خو موږ نه به پوهېږو. دی دا پوډر په چرسو کې اچي بس په دې رقم دی د خپل سګرټۍ ولګي بس څو دو د چکش کې بیا موږ ته رامخکې زه چې دا وڅکوم نشه سم ورور په ځان نه پوهېږم. وخت کې چې خپل سګرټۍ دا چرس وڅکوم په عذاب مې کې بدن مې درد کی کور ته چې راسم ورور بدن مې خارش کی او زه په ځان نه پوهېږم چې داسې ها 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 یو وخت بل انډیوال مې دی نسبین ژر راته وویل چې ته د صدیق سره کښېنې ولاړېږې. صدیق په دغه بد عمل باندې روږ دی خو صدیق دا شی په دا سګرټۍ کې اچي تا ته درکوي ته په ځان نه پوهېږه. ما نه هغه زما انډیوال دی هغه بیا کار و زه پر کار وم وظیفه مې درلودله یوه ورځ نه بله ورځ به ما هغه ته زر زر کالداري ورکولې چې زما انډیوال دی. ما ته چې دا راغلی سګرټۍ چې درکې ته مات کوي ګور شراب یم سامان مې وکې ستیم سګرټۍ دې دره ولګوي ما ته راکې ما په ما بین مات کی دا چرس مې په دې لاس کې راورې ژول چې نیمه پودر او نیمه دا چرس نو دا هغه وجته په دې عمل کې رااله چرالم موټر مې ملاړی اکاونټ ما اکاونټ کې پیسې ته بیا هغه ملاړلې هر څه مې د لاس ورکړه ته نه زه پاتې شوم. دا وطن د کلی د کور د شهر مسخه ما وطن پرې شوې کوم وخت کې چې زه عملی سولم لکه زه شپږ کاله کې ما دوه شعر جوړ کړی نور ارڅه را سپاته اولاد مې ير دي کور مې ير دي مور مې ير دي بلار مې ير دي ورونه مې وطن ځان مې ير دي پولر مې پیاد. تقریبا یو نیم کال دوا کال کیش کوته نه وتلل درې زمون لرم نه مې دل دل نه په ټلیفون کې شاخه ورې دل نه هغه مليان ځای کې ولاړم دا کازې مې کندار څخه سواري راخستې وو په دریفتار کې زه ویل د موټر راته ودروي ولازي هغه ژوندې خبر نه هغه جان مړ شو زما پلار شوې زه به اران چې د سره توای ما څنګه و هغه جان سرطان سو مړ شو پلار په مړی کې نه و ما په مور خو اوس خبر نه خم خم مرم را.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسیدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د حاجی صمد خان په مشرۍ ګڼ شمیر قومي مشران او مخور شخصیتونه والی ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا چې دا مشران ولی له ولسوال څخه سر ټکوي والی څه ځواب ورکوي او وروسته به څه پېښې شي دا به په ډرامه کې واورو.
د
جمعه گل لالا خدای دی راولا خدای دی راولا
خدای بده خدر ولی خان سیب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جور پا خیر خیر
شکر ده
رازا رازا جمعه گل لالا پا دقا توشک کنه
کرده وادان سیب بس دقل تا بکنه
جمعه گل لالا خیر خدای سنگ دی زدر پیاد شم
خیر لکومشو خان سیب
ولی خدای دی خیر کی سپی خدا
دیر بادر اپی خدا کور می خراب شو
سپی خدا سپی نه خبره وکا
بل زوی میم پودری شو اکرام در تخیم
سشه اکرامم پودری شو
وو اکرامم پودری شو ولی با نپودری کیگی کلیل پودری آنو ندک دی
یارا داخو دیر بادر شو
خان سیب نور می بیخی زرل دغه کلی نتور شوی غوارم چی کده بار کرم او بیخی دا کلی پرید
نه کلی ما پریده که تو کلی پریدی زه کلی پریدم اغا بل کلی پریدی نو کلی با چا تا پاتیشی
نو چو کو خان سه اولادون با مولیوانی کیگی او موگ با ورطا گورو پا کلی که دریز آیا خکارا پودر خرچیگی او موگ دوم را آجزویو چی چنشو ورطا ویلی
سشه دریز ها دا سوک دی
شامساک ریدائی خیرو خکارا پودر خرچوی هی چوک چنشو ورطا ویلی
نو یو سو وقت خوی نخر سوال اوز بیا پیدا شوی دی
خان سیم آغا چی مونگ او تاسو ولسوال تا شکایتو کر دو یو چو رجی زان پت کر بیر تا اخپل کار شروع کر
خواه خبره دوم را سپینسترگی تا رسیدلی ده
خبره خو پخوالا سپینسترگی تا رسیدلی و دل تا آره نارواخ کارا ده نارواخ خلق کل شرم لری
چه داسی ده نو زبا ور سر جور شم داسی بیل ده کار بیزار کم چه بیا با دینشه موادو نو ممو
هی خان سیب څنګه به ورسره جوړ شي هغه ټول زوراور خلک دي
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم تا به هم بیا خبر کړم حاجي صاحب سمات خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده والی سه متل دی وای پر چا چې سخت ورځ راشي یا غرو تزی یا لوی کورو تزی نو تاسو لوی کور او زمنګ والی صاحب یاستئ
خدای دې خیر کی څه مشکل لرئ
مشکل مو دا ده چې ولسوالی مول پودریان نه ډکه شوی ده
نو پودریان پودر کومه کوي
پودر هم پم دی ولسوالی کې خرچیږي
نو تاسو څه نشئ ورته ویلئ
والی سه دا یو لوی شبکه ده لو زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري یوازې قاچاق نه کوي بادماشان هم دي
تاسې یې پېژنئ
هو پېژنو یې دا دی لیست راسره دی په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي والي صاحب دا دی واخله
راکه دا لیست
دا دی والي صاحب
راکه
دا لیست دی
نو تاسې خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی
والي صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایئ هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو څو ورځې وروسته بیرته اجازه ورکړه
څه شی ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرچ کړي
هو والي صاحب ولسوال اجازه ورکړه که یې نه منې دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه
والي صاحب
حاجي صاحب تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که ناحقه تور ورباندې پورې کوئ
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زمونږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري اواز مو یې ثبت کړی دی دا دی په سي ډي کې را سره دی
چې اواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده
والی صاحب مونږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي
تاسې رښتیا وایاست دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی
والی صاحب خدای به کوي او تاسو به کوي زمونږ غم وخورئ ګلالی ګلالی ځوانان مو په نشو اخته شول
تاسې غوږ شئ چې زه څه درته وایم
ورونو تاسې ارام شئ چې والی صاحب څه وایي
زه به همدانن ولسوال نیسم او څارنوالۍ ته به یې سپارم دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅونکو ته به جزا ورکوم دا ستاسې حق دی
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان.